افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې بیلابیل مطالب پکې راغونډ سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو رنګ راډیوي ډرامه خبریږي، خو دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یو تنظیموونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک له لارې 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1040 کسان کیږي په یوه کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ له پاکستانه 911 کورنۍ اخراج کړی سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي. په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د پیل خبر ورکول سوی دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل سوي راغلي چې پر دې پروژې څه باندې 450 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د اعلامیې له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري. د طالبانو د مالی وزیر او د ښاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده. د هند کرکټ غوره لیګ یا IPL ټیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکیني دور کې هلته مسابقه کوله. راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي. رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز، نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقی هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبیږي. د IPL ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کیدونکي لوبغاړي اعلان کړي او هم ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو دي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله ښولې چې د 2023 نه د کال په IPL کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي. د 2023 نه د کال د IPL سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 23 د مې تر 29 دوام کوي. راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د IPL په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا 12 یرغمل سوي کسان خوشي سول چې 14 د اسرائیل او 1 د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشي کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنۍ اوربند بچي نن یو وروستۍ ورځ ده وغځول سي. بایدن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه 4 کلنه نجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو. حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینې دمشق نړیوال هوایي ډګر ویشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1 د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوې. اسرائیل د سوریې د پلازمینې دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه ویشتلي دي. سانا دولتي اژانس د یوه چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل ویشتلي چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نورې ساحې ویشتلي دي. د اژانس په وینا په دغو حملو کې مالي زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حملې وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل سوي وې. د تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یو بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس میاشتې شپږمه د نومبر 28مه. د شپږ بجو په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. پر دې موضوع له یوه شنونکي سره هم خبرې شوي.
که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري او په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي.
په تاجکستان کې نن او سبا د افغانستان پر مسایلو غونډه کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې په هره برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دا یو مثبت ګام ده چې نړیوال ټولنه ته د افغانستان خصي ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي.
په کندوز کې نوې ټولنې د هغو ماشومانو تداوی پیل کړي چې د بدن غړي ستونزې لري.
هغه ماشومان چې د قلب سوري باندې تدې چې د هغو مریضانو باندې بعد دې نه ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د دغه شفقانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده.
تقریبا ته یو څو شلانې غواګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګوونې د 2.5 لک غواني ده.
د خبرونې په دویم نیمای کې د هیلو ورانګه رادیو ډراما اوریدلې سي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونې درا پورونو برخه ته. د طالبانو د کورونو چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللې ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلې. بل خو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړپوړو طالبانو ان هغو څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په یو سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې یو غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر خګړه وه دا خګړه په داسې بدی باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څه کوي چې د دنیا ټولو نرمونو خلاف وه ټول هغه ښېګړې ویرې شوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړپوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واک ته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وار د مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګری وزیر نورالدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړپوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډیر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیانو خو پاکستان بیا د ده په خبره سوکاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر و روان و د پاکستان دفاع هم بلل د اسلام لنګه هم بلل او نن بیا مهاجر ستاتر وطن زیاته مهاجر کله ستاتر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا په پکوچ کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتونو سیمه ده یا په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان باسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لاپسې ترنګلوي؟ د چارو شنونکي او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته ویل
ترنګلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې د مستقبل لپاره هم خنه دی له پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د الیکو لپاره سراج الدین افغانی د بیان دې تک ورمچ یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خو نه لګي خو ځینې وخت د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړې شي
د راپورونو لمخې پاکستان تر دې دمه څه باندې څلور لکه افغانان خپلې خاورې ایستلي د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ لاس په سر شي په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزې بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکیچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنونکې پایلې رامنځته کړي
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د چارو شنونکي سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد د نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي هغه صفی الله ستانگزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا دیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د پنځه ویشت کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د وسوسه خبري راوتل دي او یا کورنوي چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې اباستانگزی یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړي دي طبعاً خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشر دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوې د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او طبعاً څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي همره په افغانستان کې دنه استقبال کوي
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د توند سرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کار بلاخره سبه پیخیږي په اړیکو کې د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ
تاسو ګورئ په تیرو شلو کلونو کې افغان جمهوریت حکومت د پاکستان نه امداغه ډول غوښتنې لرلې خو غوی په صبر او حوصله او زغم باندې شل کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاس ورکو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غېدل دومره چې وس طالبان د ټي ټي پی په اړه باندې پاکستان حکومت غږیږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوری کوي دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته نړیوال ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزورې حکومت ته نو دی تر فشار لاندې راولي خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور دی خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي د ټي ټي پی په مسله باندې هم موقف ډیر سخت دی د پاکستان د امیدونو برخلاف ده دا موقف دوه طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی بیرو کې اختلاف زیاتیږي طبعا اوس ټي ټي پی په اړه باندې طالبانو داسې دریز نیولې ده چې د 3 میلیونو یا درې نیم میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پی په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډیر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډیر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، دغه په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکي سمی یوسف زایو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
ژوند کروغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو سویو کډوالو لپاره د شارګوټي جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر ورکی لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر له قوله راستنیدونکو لپاره د یو شارګوټي د جوړولو خبره کړې، خو دقیق نیټه نه د څرګنده کړې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستنه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی يم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایانه هم ډیر زیات چتی او وسم نه کیږي، نو دولت نظام دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی، خو څرګنده کړی نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د 12مې دورې کوربه دی. د افغانستان امنیت، بشري مسایل په سر کې، د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستې او د دوی اغیزې د دې ډیالوګ د دې غونډې اصلي بحثونه بلل سوي دي. صفی الله سنگزیمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د هرات د امنیتی ډیالوګ د یو لسمی ناشته تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنوي امنیتی ګواښونو او تراژیدیو جنسیتی تبعیض او په وړاندې په مبارزه بشری مرستو او اغیزو د ګاونډیانو پر رول اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتی ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کومې افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتی ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال دې غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د 4 سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتی ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هر برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د سازمان له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د پیل سوي 14 ورځني کمپاین په دویمه ورځ په خپله ایکس پاڼه کې یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتنه کړې چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ باید نور ودرول شي او طالبان د بشري حقونو د نقض په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړل شي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. مګر د بخښنې نړیوال سازمان د اکشن بې پورز یعنې له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د خپل پیل کړي 14 ورځني کمپاین په دویمه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت د نومبر له 15 د ډسمبر تر 10 پیل کړی په خپل ایکس پاڼه یو لیک پور کړی او لټولې غوښتي چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړي. په دې لیک کې لیکل شوي چې طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې روښانه نقص لکه انتقامي وژنې په مذهبي او قومي لګه کوي، نجونو او ښځو همجنس بازانو د بشري حقونو په ملاتړو د مدني ټولنې په غړو قاضیانو وکیلانو مخکنیو چارواکو خبریالانو او نورو بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. هغه اړخونه چې طالبان یې تل له ځورولو نیولو شکنجه کولو وژلو او نورو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه باید خوندي شي، له دې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، د کار کولو اجازه ورکړل شي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې ټول افغانان باید د بیان او ټولنیزې ازادۍ ولري او تر څنګ یې انسان تختونه، خپل سرې نیونې، د خبریالانو وهل ټکول، د معترضینو په ځانګړي ډول د ښځو نیول باید پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونکو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمو له لارې د جبري اعتصابونو، خپل سرې نیولو، غیر قانوني توقیفونو او غیر قانوني وژنو په ګډون د اغیزمنو او شفافو څیړنو او حساب ورکولو میکانیزمونه د اعدام له عملي کولو پرته رامنځته کړي. بل خو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې د دې ډول کمپاینونو پایلول تر یوې کچې مثبت بولي. د بشري حقونو فعال شګوفې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
دا یو مثبت ګام دی چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان ښځې ورپه یادوي چې په دې عقل باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي. او دویم نظر دا هم کېدلی شي چې ځکه مخکې هم دا رقم نامې لیکل شوي دي، دا رقم کارزار ترتیب شوی ده، مګر کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو شاید دا هم ممکن.
بل خواته منا زریا پریانی د پلکړی اعتراض په دویم پړاو کې د شنبې په ورځ د جرمني په کلان خار کې د بشری حقوقو لټولو فعالان وغوښتل چې د افغانانو خاموش غږ پورته کړي. هغه چې اعتراض په دې موخه پیل کړی چې د طالبانو لخوا پیل شوی جنسیتي اپارټایډ باید په رسمیت وپیژندل شي. ازادي راډیو ته وویل
و این مرحله
دا سلورم پړاو دی چې موږ له جنسیتي اپارټایډ سره د مبارزې کاروان خار په خار پیلو. پرون دویمه برنامه وو او تمه ده چې د دسمبر په 9 موږ په بن خار کې د سهار د لسو د مخام تر اتو بجو دریمه برنامه هم پلی کړو.
که څنګه د طالبانو حکومت جون یو خزې لښپګم ټول کې پورته لزده کړو منه کړي، ترخوای له محدود ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی لکار کول راګرځولي او په ټولنیز ژوند کې هم پر ډیر محدودیتونه لګولي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې افغان جون او خزې په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه ادعا چې په کوردانه او نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو لخوا رد شوې ده.
په کندوز کې د بشري ټولنې لپاره د سعادت په نوم یو خیریه روغتیایي مرکز د هغو ماشومانو درملنه پیل کړې چې د بدن غړي ستونزې لري. د دغه روغتیایي مرکز د مسؤل د معلوماتو له مخې په روان کال کې دا دویم ځل دی چې دوی د دغو ماشومانو درملنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
په کندوز کې د هغو 260 تنو ماشومانو درملنه پیل شوې چې خپل شکل څخه زوريږي. د یاد ولایت د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د 15 ورځو په موده کې به د هغو 260 تنو ماشومانو عملیات ترسره شي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډې او تالوی څیرې وي او یا هم سخت سوي وي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احمد الله حکمت آزادۍ روړی ته وویل چې د دغو بې وزلو ماشومانو درملنه د عامه روغتیا په همغږۍ سره د سعادت په نوم د یو خیریه روغتیایي مرکز په مرسته په وړیا توګه ترسره کیږي.
نه دا یو د لبچاک او کمچاک مریضان، نور د سترګو مریضان او انشاءالله یو بل پروګرام هم لرو چې هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد د دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
د سعادت د خیریه روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر نورالله عرفانی وایي په روان کال کې دا دویم ځل دی دوی د هغو ماشومانو درملنه کوي چې له خپل شکل څخه زوريږي.
د روان کال په لومړي پړاو کې موږ د 155 ماشومانو درملنه وکړه او په دې دویم پړاو کې به د 260 ماشومانو عملیات ترسره شي. دلته د ماشومانو درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي. موږ د شمال ختیځ زون په کچه خپلو هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو.
ډاکټر عبدالغفار چې په ترکیه کې اوسیږي او هر کال افغانستان ته د سوی شکل ماشومانو د درملنې په خاطر راځي، هغه آزادۍ روډیو ته وویل
دا سلسله د لبچا او کامچا کندوز کې خو زه د ډېر وخت نه څو کال نه مسلسل هر څلور میاشتې پنځه میاشتې پس راځم. دا پروسه مخکې وړو. دلته کندوز کې تقریبا د بدخشان، تخار، بغلان، خپل کندوز او ورسره بعض ناروغان ته مزام د کندی نم راغلي.
سفر محمد چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ څخه خپل 15 کلن لور د سعادت روغتون ته د درملنې په خاطر راوړې و، هغه راته وویل
فارسال دو تفلی ما د امیر شفاخانه عملیات شد. خدا را
زما ته دو ماشومان شونډي او تالو چیرې وو. د یو درملنې سکل تر سره شو او د سوی شکل ستونزې حل شو او یو می اوس د درملنې لپاره راوستي دي. ډیر خوخي وچی دوی په وړیا توګه د بي وسله خلکو درملنه کوي.
د بشری ټولنې لپاره د سعادت پونم د دغه خیریه روغتیایي مرکز د مسول د خبرو لمخه چې تیر کال دوی په څلور پړاوونو کې په یاد ولایت کې د هغو 900 تنو ماشومانو درملنه کړې چې د خپل شکل څخه زوریدل، شونډې او تالوی څیرې وو او یا هم سخت سوي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په کندهار کې د غواګانو فارمونو وده کړې ده. په کندهار کې د غواګانو د فارمونو شمیر 649 تر رسیدلی چې د کاله 140,000 میټریک ټنه شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي چې له بهره ورد سویو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړی.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر سوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیر او د تقریبا دغه ځای پنګونې 250 لک افغانۍ ده. دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخوا شجه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چپسر پام کار ماپشن د خوا بیا دا شپشت پسورا چولو شنګ دی د سپایانی دی
اسری وسایل ول وشل کو دا سر سنگ پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشین پرولو د ماشین پکه دو د ماشین جوړول داس پاسری وسایل کار جنیا خو
د معلومات لمخې د مهال کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسی نشتون او د بهر راوارد شوو شیدو د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسی البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده، دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې شته چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلی دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او قدرمانو اوریدونکو سلامونه می ومنه. وای وطن مورده او له مور وطن سره مینا په انسانانو کې طبیعي او مانوي بنسټ لري. له وطن سره مینا په طبیعي ډول په انسانانو کې د وطن یا هیواد د ودانولو انګیزه را پیدا کوي او د وطن آبادی پر خپل ځان د وطن حق بولی. د وطن پر وړاندې هر فرد خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید په عمل کې یې ثابت کړي، ځکه چې د وطنونو ودانول په شعارونو او تشو خبرو نه کیږي بلکې عملی کار او زیارته اړتیا لري. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره یو کړو دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. دا هم تاسو او د نن ورځې ډراما.
نه پوهېږم چې د مولوي صاحب څه شو. له سهار رئیس ورته زنګونه وهم موبایل کار نه کوي، نه د ده درک شته او نه د زوی صاحب الدین. خو چې مولوی صاحب چیرته وي څه مشکل سره خو به مخامخ شوی نه وي. د دروازې غږ شو، کیدای شي مولوی صاحب واسي وي. او را به شي
ملک صاحب، اجازه ده؟
صاحب الدین ته یې راځه راځه چې همدا اوس مې یادولې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
او باکا ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم.
خدای دې وبخښه. ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی؟ مړی ژوندی رانه ورک دی.
ما ته هم څه نه دي ویلي. سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پرېښی. نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلي دي.
دا څه وایې؟ په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی، ولې زنګ نه وهلو؟ ته راکه دا خط راکه.
دا دی ملک صاحب، واخله.
چې زه یې وګورم. ښه ښه څه یې لیکلي دي؟ ښه، له سلام وروسته یې لیکلي. ملک صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو. لکه څنګه چې خبر یې، ډېره موده کېږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم. بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه. معاشي هم بد نه دی، ګذاره پې کېږي. نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم، تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم. دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو، زه ډېره بخښنه غواړم. د لیدو په هیله مولوی واسې. والا نو څه ووایم، هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه، او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم. وای
ملک صاحب، پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډېر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې.
کله یو وطن خوږ وي، هر سړی پسې خفه کېږي. ښه خیر دی، په څه کې مو چې خیر وي. زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي.
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب، تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده. ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هیر نه کړو.
نه نه، داسې مه وایه. مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور، او ته مې داسې لکه وراره.
دا ستاسو خپل کور دی. کور ودان ملک صاحب، ما ته داسې لکه خپل سکت ره. ښه نو ملک صاحب، موږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو. بخشش کوئ نو.
خدای مو وبخښه، زه له تاسو نه خوشحاله یم. هر ځای کې چې یاستئ، آباد او ودان اوسئ. ورځئ، خپل ژوند مو جوړ کړئ.
یا الله. ښه نو ملک صاحب، زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم.
لوی خدای مو سپارم، په مخه مو رڼا.
ښه نو دلاور خانه، د کوی د کیندلو کارونه هم له خیره سره لږ پاتې دي.
ځکه ده چې د کوی کارونه لږ پاتې دي، نور کارونه به هم له خیره سره شروع کړو. دا د هوا په سړېدو ده او ورځې هم لنډې شوې، باید کارونه لږ شان تیز کړو.
ملک صاحب حضرت خانه، تر دې وروسته باید د سنکارۍ او خښتو غم هم وکړو. سنکاري او خشکاري باید قرار قرار پیل کړو.
هو حاجي صاحب شیرین کوي، سنکاري باید شروع کړو. که هوا سړه شي بیا کار مو سختېږي.
بالکل رښتیا وایي. وای کور ته کورګی مو وایه، ډیر ډیر کارونه راته مخکې پراته دي. بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي، او دا کار باید موږ مشران وکړو.
خوای ملک صاحب،
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی. پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو، هر مسؤلیت چې ورکوي ورکی. زما له خوا ورته اجازه ده.
کور یې ودان، خوشاله که نامې خدای ډیر سخی او صادق انسان دی. او چې چنارګل راسره وي لا به خوند وکړي. هغه د کار او زیار سړی دی، همبور سره د کاریګرو سات تیر وي.
هسې خو عاشق غلام شته، خو زه وایم چې هغه به خپل کار ته پرېږدو چې خپله مزدوري وکړي. غریب سړی دی، او بله دا چې د ټول کلي خدمتګار دی.
شکر دی کلی مو له ځوانانو ډک دی، د کاریګرو غم راسره نشته. امید دی، خیالي ګل دی، سنګین دی، ټول ځوانان راسره ملګري دي.
خو ملک صاحب، یوازې په کاریګرو یا حشرګرو سره نه کېږي. موږ تاسو باید تکړه تکړه استادان هم را پیدا کړو چې سنکاري وکړي، خښتي ولګي، سیمنټ او پلستر وکړي.
بالکل همداسې ده حاجي صاحب، استادان باید پیدا کړو. څو کسه خو زموږ په کلي کې ماته معلوم دي، نور به هم را پیدا شي له خیره.
توکل په خدای، د خیر کار دی. خدای پاک پکې برکت اچوي، د سترګو په رب کې به جوړ شي له خیره سره.
هو هر څه به وشي. زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیره سره جوړ شي، فعال بشي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته ارکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي، دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته مو اوسو؟
بالکل.
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نه کړو، نورې راته نه ودانوي. خپله لاسه ګله لاسه، بس نو خپل ملاوې ورته ټینګې وتړئ.
بس بس احمد خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څښم. او
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ہے ماتا مصیبتا والی تاتا زکم اسفال گرہ کارم او سم شکر دشتا مانایم تاکم اڈاکتر لی دلی جی غریبائی
دا چوائے نظرین ترو رے اس تاتا مزان ڈاکتر رکھ کاری
یارا خبر اختیار چھ مصیبتی دس خبر اخو ایس کلا نکی چھ بنی آدم پر خوشحال چی والی سلکش ڈاکتر نہیں ما ڈاکتران لکھے جی چلور سترگی لاری کے چمانا
ونسرین تروری دا سمد چطر دیر تجربہ کار خزائی خوزان تا ڈاکتر امو آئی چی شرم دے او بلا دا چی سوک با دی بندی کی زکا چی تتل پخپل سر دا خزو و ناروغانو تا داوی کئی زان تا بلوی غمو گوری
خلیس احمد خانا مانا دی زما اصلی خبر ای رکھلا
اوکا اوکا اصلی خبر دی اوکا
اصلی خبر دا تبلیغ دا کله شروع کای یال خیر سره ګوره والا که تبلیغ را تا وک چ نسرین ډیره با تجربه او خیره قبل ده پوش می
خ خ سمدا تبلیغ در تکوم خپل شیرنی در ناخلم همدای خو وخت ده چې ډاکټر فرزانم نشته هر څوک چې دل تراتل زبور تاسو صفاتو نکو
خ چې ما ته ډاکټر نه وای نو د فرزانه کا کته ولې ډاکټر وای ها
خ نو څه ورته وای
نرسکا ورته وای نرسکا آغا خوش ڈاکتر نه ده او نس ما پاندازی تجربه لري خوش شیده
دومره کی نور سره مساته فرزانه ډیر او خیار او قابل نرسه ده کاغه لایق نه وای ولی به لزان سره خارج ته بیوله واچا وا جواب
آغا په دوه ټکو انګلیسی پویږي زکه خارج ته بوتله د دې لپاره خو نه ده بیولې چې ډاکتر فرزانه د نړۍ ټول او خیار او قابل ډاکتر ده او
بس نو څه بوده پس بل خیر سره زما له خزم تکړه نرسه جوړه شي عین لکه فرزانه
وای خدای دې ورته نه همت ورکی پلوشه له فرزانې نه ډیره تکړه ده خو ته یې په قدر نه پوهیږې پوه شوې
ولې په قدر نه پوهیږم وترورې هغه په ما ډیره ګرانه او قدر منه ده
ښه سمه ده لکه ما ته چې هیڅ معلوم نه یا
ښه نو نسرینې ترورې زه لږ کار لرم ښه ته بېغمه اوسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوه شوې
سمه ده ته راته ښه تبلیغ وکړه زه به ښې پیسې درکړم
نو زما د پیسو اول قسط راکړه چې جیبونه مې تش تور دي موږکان پکې سم ملاکونه وهي را وهي
څه شی څه دې ویل اول قسط پیسې غواړې خوار شې ته خو یو ځل کار پیل کړه بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یوه کلمه درته نه وایم هو اول به مې پیسې راکړې او که نه یې راکړې نو ستا لاره جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبي کوي هغه ورته وکم
نه نه امال ته خې دي مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیږندون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیرزمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیرزمان په دې هکله څه وایي
نو شیرزمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیرزمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه یې دا شمېره را پیدا کړم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانې خورې سلامونه څنګه استئ خیرت خو به وي ماشومان څنګه دي
علیکم سلام ماشومان ښه دي بلې کوټه کې لوبې کوي موږ هم ځانونه تیار کړي چې زیږندون ته لاړ شو
ښه ښه سمه ده اوس پوه شوم نو زه څه خدمت کولی شم
زموږ تصمیم داسې دی چې موږ د بازار په بانه وځو ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي داسې څوک به را پیدا شي
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ
که داسې وشي غوړي لا غوړ ما مننه شیر زمانه مونږ درته پته مایو په خیر راشي
سمه ده د دې د سی حرکت کو
د خدای پامان
خانو راځه چې د وسایل راټول کو
جمیلې خوري اته دې ځای کې غلې کینه هر څه زه تیاروم که چیرته حوصله لري نو مخاولاسته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي نور کارونه زه کوم
سمه ده ام به ځان تیار کو او ام به نور وسایل او یو اندازه پیسې به م له ځانه سره واخلو
ښه خبره ده همداسې به وکړو
شیر زمان ته دې خدای خیر ورکي موږ سره ډیر په تکلیف شو عمرې ډیر شه
آمین
ښه نو زه به ځان تیار کړم
سمه ده درځه ځان تیار کړه زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم څه شو لکه چې الماری کې مې خی دی ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم دا د ایرا پیدا شو دادی هر څه برابر دی
فرزانه زه تیار شوم
خدای چې تیار شوی ته صبر چې زه دروازې ته لاړ شم لکه چې شیر زمان دی
سلام علیکم
وعلیکم سلام شیر زمان ستړی مشی په خیر راغلی
خیر اوسې فرزانه خورې د میرمن با ماشومان وساتی تو ورته د ماشومانو کوټه ورخ کاراکه
سمده خورې راشه چې تا بوزم راځه
شیر زمان استړی مشی په خیر راغلی
ژوندې وسې خورې خنو کته سي تیار سي درځي چارکتو کول خیر سره امبولانس می راوستای دی
سمده مونږ تیار یو د دې د ماشومان له ساتنې مم زړه بيغام شو اوس نو درځي چې حرکت وکو
سمده فرزانې خورې ته لاس ونیسه
او میدا راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو چې دغه فلم اخیستای شي او کزه قضاوت به نور ته پریدو
نه نه یارا تا ته بل اسی تسلیم یم زه چیرته او ته چیرته زه په کاسې او فلم مرداري چندانې نه پوهیږم
بلک صاحب حضرت خانه تراشه کنه پیل کې به ته څو خبرې وکې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کو
نه نه ما څه کوي داده حاجی صاحب شیرین خوشته کنه
نه نه ملک صاحب زه څه کارم ته د دې کلی ملک او مشری ته په خپل لاسونو پرانیسته وکا
حاجی صاحب ښه خبره کوي ملک صاحب
چې تاسو وایې داده زه به یو څو خبرې وکم بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیلو قدرمن ولسا سلامونه مې ومنه
وعلیکم السلام
نن زمونږ د کلیوالو او زمونږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپل سترګو وینم داده مونږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې مونږ ته یې ژوره څا وویسته واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي جنتونه مو نصیب شه
آمین
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي مونږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو
دا دی په سترګو ولې نه
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم اوس نو بسم الله کوم ملک صاحب
سمه ده خیالي ګله دا دی بسم الله یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي
موبایل به دی اوبو وړوي وی ګوره را پیدا به شي ګمان نه کوم چې روغ به وي ډارې دلته پروت یې ها در واخله
کومه ده ته راکه دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی
ته یې راکه چې پاکې کړم اوبه پکې ننوتې دي شکر دی چې نه دی خراب جوړ دی
زه شکر داسې جوړ دی د حلالو پیسو مال دی کله دومره زر خرابېږي
لږ احتیاط ښه شی دی وګوره ټول کلیوال دې خفه کړه
زه خیر دی پتلولو اوبو پسې بیل مه راخلئ د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي
ملالۍ تاسو خو نامخدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل
سمه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي لږ کار غواړي
وای د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي، ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه. زما مور هم ډېره ښه خیاته وه، ما سره یې ډېره خواري کړې ده.
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره، که راحت غواړې زحمت درله رابویه.
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي.
شمور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي، لږ وخت کې زده کولی شو.
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ، لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي. قیچي زده کوئ؟ اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ.
جان زما ریحان جان ولې ژاړې؟ لکه چې مور یې کال لري. مورې ریحان ولې ژاړي؟ مریض خو به نه وي؟
لورې ماشومان ژاړي، دومره ورته اندېښنه مه کوه.
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده، زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی. خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي.
ژوندی اوسې خورې. وی چای خو مو سور شوی دی، ته صبر چې تازه یې کړم. سور چای خوند نه کوي.
دا دې وګورئ، د ټولو خلطو اندازه یو شان ده. زه به درته څو دانې قیچي کړم، خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ.
سمه ده سمه ده.
دا دی له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري، ها واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي.
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې در نه ضایع نه شي. کله دې خط کش نه ګټه واخلئ، لا به ښه شي. بیا کرار کرار پکې بلدی کوي او پوه شوئ.
هو پوه شولو. شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهېږئ، که نه نو موږ بل چا نه زده کړی وای.
رښتیا وایي، دې دواړه تکړه خیاطانې دي.
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ؟
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم، ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي.
ښه ده شي لورې، عینکې په تا نه اخلم، هغه به د پلار راته واخلي، وعده یې راسره کړې ده.
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده.
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګرانې.
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي؟
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم، خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم.
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي، بس خدای مو همداسې تکړه لره.
وانجونو متوجه اوسئ، وګوره چې زه سره هم ګنډم.
اوې ترورې، ته ماشین څه نظر زر تاوئ؟ زه خو یې نشم تاوولی.
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو.
وی رښتیا وایې لورې، هېڅ پام مې نه و. دا دی اوس په کراره تاووم.
دا دی اوس یې شو.
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي. وګوره ښځې، نارینه، ماشومان، ځوانان ټول راغلي دي.
رښتیا وایې ملک صاحب، وایم کور دې لغلی ډاکشا، زخمنه کولای نه شو، راضی بانو.
نه نه، ولې به منی کوو، هم دومره ورته خوشاله دي ځکه ټول راغلي دي.
زه پراخه دی، ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینه وو لپاره بیل ځای، بیا خو ټول خپل دي، پردي پکې نشته.
ملک صاحب، که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دکان نه راوغواړو، که څنګه؟ نه نه، دکان ته اړتیا نشته، زموږ کور کې به حتماً وي.
حاجي صاحب، امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه ما اخله، مزه کتل ښه کار نه دی.
ښه خبره ده، زه به یې پوه کړم.
ښه نو سمه ده، داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي.
څوک یادوې ملک صاحب؟
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ. چنار ګله، هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم. هله نو
سمه ده ملک صاحب. درنو خویندو او ورونو، یوه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي. و ماشومانو، کور مو له غلې ډک شه، له غلي شئ، شاباسۍ، لارم خلاصه کوي مشرانو ته، آفرین.
درنو خویندو او ورونو، السلام علیکم. ټولو ته ښه راغلاست وایم. دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی چې زموږ او ستاسو کلي کې یو فرهنګي مرکز جوړېږي. قدم موږ تاسو ته بختور شه. زه پوهېږم چې زموږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشحاله دي. نن موږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو. زه غواړم چې د دغه مرکز د تاداب اوله ډبره زموږ یوه ډېره درنه او قدرمنه خور کېږدي. زه د محترم مولوي صاحب عزیز الرحمن میرمنې آغلې مدینې بیبي ته بلنه ورکوم چې راشي او د تاداب لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کېږدي. بیبي مدینې خورې، هله نو راشه.
وی داسې ناڅاپه یې راباندې غږ وکړ چې زه یې وارخطا کړم. دا دی درځم.
راځه خورې، دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځې هم د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه پخې
و خلکو، لاره ورته خوشي کوي.
خورې، دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کېده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زوایم دغه ډبره بخدي.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کېږدم. دا دی، مبارک مو شه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
نالای تکبیر،
الله اکبر.
بی بی مدینه خورې، که څه ویل غواړې نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته یا زموږ د کلي مېرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کېښوده.
اوس نو ګلالۍ جانې او ملالۍ جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي، چې خپلې خولې خوږې کړي او پای کې به دعا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زموږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې غوړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله که؟
څه شي خبر؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله، د هغه زوی پیدا شوی دی. ټولو ته مبارک شه.
اوه مبارک دی وي، مبارک دی وي.
وای د احمد خان له جهالت او سرزورۍ نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سادهګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دی نشته؟ اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوې که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یوه پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوړې قابم در واخله، د کامې خوندوره ګوړه د درود شي. والکه د پخوا نه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکاري په خدای.
کېدای شي ملک صاحب، اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
دا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند دې څنګه دی؟ ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه یو اندازه معاش لرم او مېرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره والکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه. ته چپراسي او ښځه دې ماموره، دا نو څه په درکړې؟ دا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی. د دې خبرې بدل به اطمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنې والکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي. په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوې.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم، سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب، تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې ده نو ګوره، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم د ونازوم پوه شه که نه.
وله څه ووایه ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي. خو بیا به م زه په دې هکله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ، چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد خ او ژوند یې هوسا شي. وای پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر د خوره ولا کې رانه واخلې
پوڅه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالای ته وګوره منه رانه غستې د نه راکې
ملالای ولیدې له شمس نه مړه خستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګدې زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کې کله نه ولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مړه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مړه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خونم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغشی
دا خو اسانه کړ دې د هلوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملالای کدی هلوړنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاک لا به ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري